ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې وایي له اسلام آباد عملی اقدامات غواړو. پاکستان بیا ویلي چې کابل دې د افغانستان دننه هغه سیمې تصفیه کړي چې لا یې هم پرې واک نشته. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو جزئیات در سره شریکوو. خبرونه اجمل اندوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز پاکستان دی او دا هیواد باید دوی ته د سپارل شوو لیستونو او معلوماتو سره سم قاطع تصمیم ونیسي. فرانسوي چارواکي وایي پرون د دې هیواد د کالی بندر کې د غیر قانوني کډوالو کم کې د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې 15 کډوال سخته پیان شوي او نن د لیبیا ساحل ته نږدې د قاچاقونکو یوه بیړۍ ډوبه شوې چې پکې نوي کسانو د ډوبېدو رپورټ ورکړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز پاکستان دی او دا هیواد باید دوی ته د سپارل شوو لیستونو او معلوماتو سره سم قاطع پریکړه وکړي. ولسمشر غنی نن د جمعې د لمانځه پر مهال پارک کې راټولو شوو خلکو ته ویل موږ له پاکستاني لوري څخه د عملي اقداماتو غوښتونکي یو.
لیست منظمی افراد و شبکایشان با دولت پاکستان شریک شد. ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه ای حرفا عرفای روی کاغذ است. عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد.
نوموړي ویل امنیتي ادارې د یکشنبې په ورځ ورته د کابل د امنیت په هر اړخیز پلان باندې پلان چمتو کوي او په عملي کېدو به یې په دې ښار کې امنیت بهتره شي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د خلکو د امنیت په برخه کې واړه سیاستونه ځای نه لري او په دې برخه کې به جوړ چاړه ونه کړي. د ولسمشر اشرف غنی له دې خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دا عدالتانه نه ده چې پاکستان د افغانستان د امنیو مسؤل وګڼل شي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د نړۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او هملته یې پټن ځایونه دي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمیلي جنجوآ په مشرۍ یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي چې پکې د پاکستان لوړپوړي ملکي او نظامي چارواکي شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي د هیئت د افغانستان د وروستیو بریدونو وروسته د راپورته شوو اندېښنو په اړه او همدارنګه پاکستان ته دا افغانستان د بهر د کورنۍ چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس د سفر په دوام سفر کوي. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت ګیلان ولسوالۍ کې وی 14 دوه خزي وژلي او 15 تنه نوري چې خزي او ماشومان پکې شامل دي ټپیان کړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د جمعې پوره ساسادي رډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د ګیلان ولسوالۍ چرلی سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د ولسی خلکو یو سراچه ډوله موټر په سړک کې پرې خودل شوی ماین برابر شو. د غزنی د والی ویان دوایي مرګ ژوبله د وی کورنۍ غلو ته وختي او ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړو. فرانسوي چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په کالی بندر کې چې غیر قانوني کډوالو کم پکې دی د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې 15 کډوال په ډزو ټپیان شوي. د چارواکو په وینا څلور ایریتریایان چې عمرونه یې له 1400 او 1800 کلونو ترمنځ دي روغتیایي وضعیت خراب دی. همدارنګه په ورسیر مخارګوټي کې یو بل کس هم ټپي شوی دی. د فرانسې په کالی کم کې مهاله 1000 کډوالو چې برتانیې ته د اوختو هڅه کوي. که څه هم دا شمیر اوس کم شوی خو لا هم دغلته سلګونه افغان عراقي او افریقایي کډوال میشتي. نن د لیبیا ساحل ته نږدې د قاچاقونکو یوه بیړۍ ډوبه شوې چې پکې د نوي کسانو د ډوبېدو رپورټونه ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د اضطراري حالاتو اداره وایي په دغه بیړۍ کې ډېر کسان پاکستاني وګړي وو. د لیبیا ساحلي ښار زواره ته نږدې اوبو لس مړي وروړي. آی او ایم یا د کډوال نړیوال سازمان وایي په دې مړو کې اته د پاکستانیانو دي. د آی او ایم په وینا پاکستانان د هغه پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي چې غواړي د لیبیا له لارې تر مدیترانې تیر شي او ایټالیا او اروپا ته ځانونه ورسی. په جنوري میاشت کې پاکستان دریم هیوادو چې لوی شمیر وګړي اروپا ته د ننوتلو لپاره په غیر قانوني توګه هڅه کوله. د تاجکستان پولیس وایي تر ډیر شو زیات هغه تاجکستاني وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته تر ستنېدو وروسته چارواکو بخلي او بیرته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره د یو ځای کېدو په هدف منځني ختیځ ته تللي. د تاجکستان په شمال کې د سوغد ولایت د پولیسو مشر قدرت الله نظرزاده نن خبریالانو ته وویل د سوغد څلور دېرش هغه کسان چې په منځني ختیځ کې له داعش سره تر یو ځای کېدو وروسته تاجکستان ته ستانه شوي بیرته سوریه او عراق ته تللي دي. نظرزاده وویل موږ له دوه اویا کسانو سره مرسته کړې وه چې په خپلو کورونو کې بیرته پاتې شي، خو له دې دوه اویا کسانو څخه یې څلور دېرش کسان بیرته جګړې ته تللي او نورو یې عادي ملکي ژوند پیل کړی دی. د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کشرۍ لور ویلي چې د یونسکو په سازمان کې د ازبکستان د استازي په توګه دنده پرېږدي. لولا کریموفا پنځه میاشتې مخکې ویلي وو چې استعفا کوي، خو نن یې په ټولنیزو رسنیو کې پر خپلو اکاونټونو لیکلي چې په یونسکو کې د کار وروستۍ ورځ ده. هغې زیاته کړې چې د کلتور، زده کړو، بشري چارو، ساینس او چاپیریال په مسلو کې به خپلو پروژو ته دوام ورکړي. د اسلام کریموف بله لور ګلنارا کریموفا ده چې یو مهال پاپ سندرغاړي، د فیشن ډیزاینر او ډیپلوم ماټاوا، خو دا محل د دولت تر نظربندۍ لاندې ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر د جمعې تر لمانځه وروسته وویل
لیست منظمی افراد و شبکایشان با دولت پاکستان شریک شد. ما منتظر اقدام هستیم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان نن وویل چې دا انصاف نه دی چې په افغانستان کې د نامنویو مسول پاکستان وګڼل شي. که اسلام آباد د کابل غوښتنې نه مني، کابل څه کولی شي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر وایي موږ د ګاونډي
په توګه نشو کولی د پاکستان سره پاکستان اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده را ورسوو.
په دې خبري مجله کې مو په فرانسه کې هم د افغانانو له نشته خبرو. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغان حکومت له پاکستان څخه د کاغذ پر مخ اقدامات نه، عملی اقدامات غواړي. اشرف غنی نن د جمعې له لمانځه وروسته په ارګ کې وویل افغانان به د جنگ او سولې په دواړو ډګرونو کې بریالي شي. په ورته وخت کې په کابل کې ځینې کارپوهان وایي پاکستان ته د اسنادو د سپارلو ترڅنګ افغان حکومت باید د اسلام آباد په وړاندې نورې لارې هم غوره کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې له لمانځه وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وویل د کابل د وروستیو حملو مسؤلیت طالبانو منلی او د ده په خبره دوی خدای نه پیژني او د پیغمبر شریعت نه مني. ښاغلي غنی وویل د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او هغه هیواد ته د دغو مرکزونو په اړه د اسنادو له سپارلو وروسته دا موقع په لاس ورغلی چې اسلام آباد د کاغذ پر مخ د خبرو پر ځای د دغو تروریستي مرکزونو پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
لیست منظمی افراد و شبکایشان با دولت پاکستان شریک
شد. دغو افراد و شبکو منظم لیست پاکستان له دولت سره شریک شو. موږ د هغوی اقدام ته منتظر یو. د خبرو پروسه اوس د کاغذ پر مخ ده، خو د افغانستان ملت په دې اړه ځانګړی او واضح عمل غواړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د کابل د وروستیو پیښو په تړاو یولس کسان نیول شوي چې د پلټنو په نتیجه کې د دغو حملو ریښې هم کشف شوي دي. د دا هم وویل اوس د پاکستان حکومت ته د دې تصمیم د نیولو وخت رسیدلی چې آیا هغه څه چې د ځان لپاره یې مني هغه د ټول اسلام لپاره هم روا ګڼي او که نه. ولسمشر د کابل ښار د امنیت په اړه وویل د مرکز د ټولو امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین باید په راتلونکې اونۍ کې خپل امنیتي پلانونه د ته ور وسپاري. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک له پاکستان نه له راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تروریستي ډلو په اړه یې کره او انکار نه منونکي اسناد هغه هیواد ته سپارلي دي. د دغو چارواکو په خبره له پاکستانه غوښتل شوي چې د وروستیو پیښو عاملین چې په لیست کې شامل دي ونیسي او افغان حکومت ته یې وسپاري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي چې پاکستان په خاطر دې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو له موجودیت انکار کاوه، خو اوس په دې واقعیت اعتراف کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن آزادی راډیو ته وویل پر طالبانو د حملو زیاتول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د اسنادو سپارل او پر اسلام آباد د نړیوالو بندیزونه لګول هغه لارې دي چې افغان حکومت یې باید په حق له هڅې وکړي.
تمام دنیا نسبت به
ټوله نړۍ باید د پاکستان په اړه یو واحد نظر ولري. په دغه هیواد دې بندیزونه ولګیږي او مرسته دې پرې بندې شي. که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته اسناد ورکړل شي، پاکستان به یوازې کړي او مجبور به یې کړي چې د تروریستانو د پاللو مخه ونیسي.
ښاغلی یارمن وای، تر هغې چې پاکستان د تروریستانو له پاللو لاس اخلي، افغان حکومت باید خپل استخبارات پیاوړي او په ښارونو د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د خلکو مرستې جلب کړي. د افغانستان جمهور رئیس هم د جمعې په ورځ په خپلو خبرو کې وویل د هیواد په استخباراتي او کشفي برخو کې اصلاحات ضروري دي.
بل لور ته د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل نن په اسلام آباد کې وویل چې دا عادلانه نه ده چې په افغانستان کې د ناامنیو مسؤول پاکستان وګڼل شي. ډاکټر فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه پراخې سیمې د حکومت تر واک لاندې نه دي چې هلته د ترهګرو پناه ځایونه دي. فیصل بیا وویل چې د افغانستان له همدغو سیمو چې کابل پرې واک نه لري په پاکستان کې هم بریدونه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ ترلاسه کیدی شي چې څرنګه په خپله خاوره کې د یاغي ډلو مخه نیولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سرحد د تنظیم د چارو پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې دا د پاکستان یو هدف دی څو له دې لارې د ترهګرو د اوشتو راوشتو مخه ونیول شي. محمد فیصل وویل پاکستان د سرحد په اوږدو 915 امنیتي پوستې جوړې کړې دي، حال دا چې د افغانستان د پوستو شمیر نږدې 200 ته رسېږي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې ژر تر ژره باید افغان مهاجر بیرته افغانستان ته ستانه شي او نړیواله ټولنه دي د دغو مهاجرو په بیرته ستنولو کې همکاري وکړي. او بل لور ته ټاکل شوی دی چې پاکستانی پلاوی سبا کابل ته راشي او افغان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد تر دې وروسته د مشکوکو ترهګرو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې وویل د طالبانو مرکز په پاکستان کې او د پاکستان د تصمیم وخت راغلی. په تیرو نږدې دریو کلونو کې هم ولسمشر غنی له پاکستانه ورته غوښتنه لرله، خو تر دې دمه افغان حکومت وایي چې اسلام آباد غوښتنې نه دي پر ځای کړي. که دا پلا د غوښتنې نتیجه ورنه کړي، کابل څه کولی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو لکتونکي مجیب لمر څخاور
په دې معنی چې موږ د ګاونډي په توګه نشو کولی د پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر بریده راورسوو. او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
المرسب که چېرته همداسې وشي، فرضیه ده چې ډیپلوماتیک اړیکې له پاکستان سره کمزورې شي، نو فکر کوي چې دا نتیجه ورکوي؟
حتان یعنی موږ هغه ملګوسه نتیجه غواړو، هغه رښت تر لاسه کول په دې اسانۍ سره سره وکړو چې د پاکستان په ستراتیژیک کې بدلون رانشي. نو ضرورت دا دی چې پاکستان باندې یو څه فشار باید زیات شي. د سیمې په کچه البته دا فشار زیات شوی هم ده، خو مشکل دا ده چې دغه نړیوالو اړیکو کې دغه د قدرتونو تعامل یو څه بدلون موندلی ده او موږ د یو قدرت په ځای د څو قدرتونو شاهد یاسو چې په نړیوالو سطحه کې ظهور کړی ده. نو که دغه څه کابو شي، بیا کېدی شي پاکستان یو څه کنټرول شي.
د افغانستان حکومت ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وار له مخې د ناټو له شریکانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې کړي دي چې په پاکستان باندې نور فشارونه هم زیات شي. آیا ممکنه ده چې دغه لویدیز قدرتونه د افغانستان د غوښتنه ومني او په پاکستان باندې فشار زیات کړي؟
دا یو ضرورت دی چې پاکستان باندې بریدونه زیات شي، لکه څنګه چې په روسیې کې فشار شوی چې د امریکا نوې پالیسۍ چې د افغانستان او د ماسیا چې د برخې ځای لري، چې دوی د ترګرو په توګه یې له منځه وړي او یې باندې عملیات کوي. نو هیله مند شي چې پاکستان به بیا څه نرم شي او کله نرمي کې نه بیا کېدای شي د افغانستان په شمول د افغانستان په تړلې دي د دې هیوادونو مستقیم او
المرسب تر اوسه پورې مو په دې فرضیه باندې خبرې وکړې چې که چېرته پاکستان همکاري ونکړي، لیکن که چېرته پاکستان همکاري وکړي، څومره همکاري ممکنه ده چې دا ځله پاکستان وکړي؟
هغه څه چې افغان حکومت د انسان لري هغه فوجي برخه ده، خصوصا مشخصه امنیتي برخه ده. او هغه دا چې دوی پاکستان باید د هغه ترهګرو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د ټول ترهګرو پر وړاندې یو شان چلند وکړي. اوسن د افغان شبکې پر وړاندې او هغه مقامات چې د پاکستان خاوره کې او د پاکستان په کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي، د هغوی پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې پاکستان ته د ځینو کسانو لیست هم سپارلی دی. آیا دا هیله شته چې پاکستانی پلاوی چې د شنبې په ورځ راځي ممکن د ځینو کسانو د ور سپارلو په برخه کې ژمنه وکړي؟
والله خبره ده چې ژمنه نه انتظار ور اخو ده. یعنی حکومت افغان حکومت په دې نظر ده چې باید پاکستان ځان سره پاکستان راوړي. د کوم کسانو لیست چې راوړي هغوی باید پاکستان ځان سره راوړي او کرای نور بیا نو په دې باندې پاکستان هم کرنی کوي او بیا تر په څیر باندې وخت ضایع کوي او دوی بیا هم سره ګروپ ملاتړ کوي.
لمر صاحب مننه.
خیر اوسې شي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت هیله من دی چې پاکستانی پلاوی د اسلام آباد له ژمنو سره کابل ته راشي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال وی پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاو راتګ ښه نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل افغان حکومت له پاکستانه د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. پاکستانی پلاوی په سبا کابل ته راورسی شي. له کابل د ساتیر ډو خبریال خان محمد سین راپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که څه هم پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاو راتګ ښه نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل افغان حکومت د پخوا په شان منتظر نه شي پاتې کېدلی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل ته د پاکستانی پلاوي سفر اسلام آباد ته د دوو افغان چارواکو له سفره وروسته ترسره کیږي او تمه ده چې پاکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته راشي. د ښاغلي میسم په خبره پاکستانی پلاوی به هغه هیواد ته د افغانستان له لورې د تروریستي ډلو اړوند د ورسپارل شو اسنادو په باب ځواب ووایي.
د هغه اسنادو مدارکو په اړه چې افغان پلاوی هغوی ته سپارلي وو، د هغو پر ارزیابۍ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځالو د لمنځه وړلو په خاطر به د خپلو مبارزو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. کوم افغان پلاوی چې پاکستان ته تللی وو په نتیجه کې لومړی ځل دی چې پاکستان یې مني چې تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
راپورونه له مخې د شنبې په ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسیږي. ښاغلي میسم په دې اړه چې که پاکستان بیا هم په دې برخه کې رښتینی عمل ونه کړي د افغانستان وروستۍ هڅې به څه وي څه ونه ویل. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته وویل افغانستان به نورې لارې غوره کړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تروریستانو د ملاتړو ادارو په اړه یې کره او انکار نه منونکي اسناد پاکستان ته سپارلي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس وویل پاکستان پخوا انکار کاوه، خو دا ځل یې ومنله چې تروریستي ډلې د دوی له خاورې د افغانستان پر ضد حملې تنظیموي. اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر په داسې حال کې کیږي چې کابل په وروستیو دوو اونیو کې د مرګونو تروریستي حملو شاهد و چې د کابل ځینې ښاریان، امنیتي منصوبین او ځینې بهرنیان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په ظاهر کې افغانستان په دې هڅه کې دی چې پاکستان د دغو حملو په مخنیوي کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد یو ځل بیا هڅه کوي چې په خپل دوه مخي سیاست سره پر ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
په نظر ما آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان
زما په ان افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر او دغه اړیکې چې اوس پیل شوي د پاکستان له لورې رښتینی نه دي. پاکستان تل د فشارونو پر مهال غواړي دغه فشارونه کم او وخت ومومي، خو امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي په دې معنا چې دغه فشارونه کافي نه دي.
ښاغلی کلکانی وایي پاکستان به هغه مهال د تروریزم پر وړاندې رښتینی مبارزې ته اړ شي چې نړیوال فشارونه پرې زیات شي. دی وایي پاکستان باید د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په تور لیست کې شامل او بندیزونه پرې ولګول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د پوز یو جګپوړی قمندان وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ کړی دی. بریګ جنرال راجر ټرینر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسیدلې ده هم ویلي دي چې افغان او امریکایي ځواکونه د محل له وسلوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي. د امریکایي قمندان پخوا هم ویلي وو چې هلمند ته د امریکایي ځواکونو له رسیدو وروسته د دې ولایت پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي او د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو یو قومندان بریج جنرال راجر ټرنر وای له هغه وخت چې امریکایي پوځیان په هلمند ولایت کې ډیر شوي دای له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو په ورتیا کې زیات پرمختګ ویني. خو جنرال ټرنر چې پرون د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله دا یادونه هم وکړه چې وسلوال طالبان اوس هم د هلمند ولایت پر نیمای قلمرو ولکه لري او افغان او امریکایي ځواکونه په هلمند او د هیواد د جنوب په ولایتونو کې په سختو جګړو کې ورسره ښکیل دي. په هلمند کې پخوا هم امریکایي ځواکونه ډیره وو خو په 2014 کال کې وروسته له هغه لدې جګړه ځپلې ولایت څخه ووتل چې امریکا او متحدانو یې له افغانستان خپل ډیری سرتیري وایستل. نه میاشتې مخکې د امریکا د حکومت د نوې تګلارې له مخې هلمند ته نور امریکایي پوځیان واستول شول. د امریکا او ناټو ځواکونو د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورسو. د پوځي عملیاتو مشري افغانانو ته وسپارله او د دوی ونډه له جګړې څخه د افغان ځواکونو روزنې ته بدله شوه. جنرال ټرنر د افغانستان په جنوب لویدیز کې د نړیوال ائتلاف په مشرتابه کې د خپل خدمت د دورې له بشپړولو وروسته نږدې لس ورځې مخکې امریکا ته ستون شو. د ټرنر پر ځای بریج جنرال بنجامین واټسن په داسې حال کې په هلمند کې د امریکا د پوځي قرارګاه د قومندان پر دنده ګمارل شوی چې په پام کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له امر سره سم د ولایت نور سرتیري واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته وسلوالو طالبانو د هیواد په ډیرو سیمو په تیره په هلمند کې چې د کوکنارو پراخې کروندې لري زیات شمیر سیمې ونیولې او سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په سلو کې پر نږدې اتیا قلمرو ولکه ټینګه کړې ده. د دې څرګندونو په جواب کې امریکایي چارواکو په هلمند کې د ډیره افغان ځواکونو د روزنې لپاره د پلیو سمندري ځواکونو د 300 سرتیرو استول اعلان کړل. د 2018 کال په اپریل میاشت کې افغانستان ته لرسیدو پر وروسته لومړی څو میاشتو کې جنرال ټرنر په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې تر قومندې لاندې ځواکونه وتوانېدل له افغان ځواکونو سره د ځینو سیمو په بیرته نیولو او په ځینو نورو کې د امنیت په ښیګڼه کې مرسته وکړي. نو موري هغه مهال هم درز ویلی و چې د امریکایي ځواکونو لرسیدو وروسته د افغان ملي دفاعي ځواکونو تلفات هم په سلو کې څلوېخت رقم شوی دی. د امریکا پاوځ هلمند ته د ایلاس په نوم جنگی جټ الوتکې هم واستولې څو طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان په نخښ کړی. ولسمشر ټرمپ په اگست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه چې لمخې واشنگټن د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور 3000 سرتیري هم افغانستان ته واستول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په متحد عربی اماراتو کې حکومت غواړي چې د برښنا د تولید یو لوی مرکز جوړ کړي. دا برق نه له اوبو، نه له هوا او نه له لمر ترلاسه کوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
عرب غفار پر دیس ته زبل ولایت ته د جهان صلی الله علیه وسلم د وسند کلی چون کما چې موږ تاسو عام الله خپل الله سره یو سره یو نکلو او د سولې د ګر ته را نسو هیڅ کله په افغانستان کې سولې نه سره تللې.
زه قدرت لاندې هلمند ولایت ته په تماس کې زما د پیغامي د حکومت ته چورور طالبان چې سول ته ولاکه راځي چې د دې څوره کان طالبان څوره نه کې په ویو راکنه کې زور پرواو زور پرواو چې بل خپل به دی وایي مشتول کو چې زور نه پرواو چې څوره نه کې خاص پاس بل به زور سره دی بس پوره کې
ګرځي. د افغانستان حکومت او د راز امریکا چې په دې اصرار کوي چې په افغانستان کې به صلح او سم سم کوي د جګړې په ډګر کې ګټو دا یو ډېر غلط مفکوره ده. دا یو ډیر غلطه اساسنامه ده. دا یو ډیر غلط قدم ده چې د افغانستان حکومت او د امریکا په خوخه باندې واخیست.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
په فرانسه کې د یو شمېر افغانانو او ایریتریایانو ترمنځ له نښتې وروسته د دې کډوالو کم ته اضافي سرتیري واستول شول. د کلی په سرحدي ښار کې په پرونیو نښتو کې 22 کسان ټپیان شوي او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې شاید د دې کډوالو ترمنځ نورې نښتې هم وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل اوري.
د برتانیا پولې ته نږدې د فرانسې کلی ښار ته نن اضافي پولیس واستول شول څو د کډوالو ترمنځ د نښتو مخه ونیسي. پرون په همدې ځای کې د افغان او ایریتریایي کډوالو ترمنځ په نښتو کې 22 کسان ټپیان شول. د نښتې اوس پای ته رسېدلي، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې نښتې ښایي بیا پیل شي. ګرهارد کولم نن په کالی ښار کې خبریالانو ته وویل د پولیسو دوه اضافي قطې د ښار ته استول شوي. کولم موبایل چې د تیر شپې په نښتو کې 15 کسان په ډزو ټپیان شوي دي. کولم قاچاقبران او جنایتکار بندونه د دې پیښې عاملانو بلل او ویل چې پولیس به پر ضد اقدامات وکړي.
On voit bien que on a atteint ce soir un degré avec une escalade.
وینو چې تشدد نن شپه اخیری حد ته ورسید. دا مخ په زیاتیدو تشدد د کالی د خلکو کډوالو لپاره قطن د منلو وړ نه دی. موږ په خپل هیواد کې د کارونو ته اجازه نشو ورکولای او پر ضد به هر هغه اقدام وکړو چې لازم
وي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ایزو چارواکو په روان کال کې د انسانانو د قاچاق شپږ ډلې لاله مخکې له منځه وړي. په داسې حال کې چې په ټول 2018 کال کې د جنایتکارانو یوازې 40 ډلې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی کولم زیاته کړه چې د کډوالو ترمنځ پخوا هم انفرادي نښتې کېدې، خو د هغه په وینا ښکاري چې دا نښتې ورو ورو منظمه بڼه غوره کوي. د راپورونو له مخې د دې نښتو پر مهال له تودو وسلو کار اخیستل شوی او دا په کلې او شاوخوا سیمو کې د کډوالو ترمنځ د نښتو تر ټولو جدي پیښه وه. د کلې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا نښته په کمپ کې د غذایي موادو د ویش پر مهال د افغان او ایریتریایي کډوالو ترمنځ وشوه او په ترڅ کې دواړو خواوو د کوتکونو او تیګو په وسیله پر یو بل حملې وکړې. دواړه لوري وروسته یو ځل بیا هغه مهال له یو بل سره ونښتل چې شاوخوا 200 ایریتریایانو د کلې د کډوالو په پخواني کمپ کې نږدې 1.5 تنه افغانان کلابند کړل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو زموږ خبرونه هم اوریدلی شئ په ژوندۍ بڼه، او هم درس کومه مرکه چې د ازادي رادیو لاره خبري شغه په ویب سټ کې بیا هم اوریدلی شئ، او د ازادي رادیو راپورونه چې د رادیو لاره خبري شي په ویب سټ کې د هغوی متن وستل شئ. تاسو زموږ ویب سټ ته ورتلی شئ. مخکې آدرس ترته اعلان شو azadiradio.com. لدی خبری رو چې له اوبو برېښنا ترلاسه کیږي، په روسیې کې په افغانستان کې مریضه برېښنا هم زیاته شوې ده، او د افغانستان په جنوب برخو کې له باد څخه هم برق ترلاسه کیږي. خو له افغانستان بهر په متحد عربي اماراتو کې له کثافاتو برېښنا ترلاسه کیږي. په دې اړه له اسمت سروانه ور.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 15500 تنه خزلې په برېښنا بدلې شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوی چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون تنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې لښ پیتو سره برابر دی. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگا واټ دی، چې دغه شار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي. په بل وینا، له خزلو څخه به په دوبی کې 140000 کورونو ته برېښنا برابر شي. همدا اوس په چین کې په انرژي د خزلو د بدلولو یو ستر برېښنا کوټ تر کار لاندې دی، چې ګمان کیږي د نړۍ پر برېښنا د کثافاتو د بدلولو تر ټولو ستر برېښنا کوټ پوي. خو د دوبی برېښنا کوټ تر چینایي هغه هم ستر دی. د دوبی برښنا کوټ به د چین تر هغه 40 میگاواټه زیاته برښنا تولید کړي. ټاکل شوی ده چې دواړه پروژې تر 2000 میلادي کال پورې بشپړې شي.
دا خبرې مجله